ازادي راډیو په مشهمنې خبري مجله کې موزه احمد شبر کوربه يم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوري السلام علیکم وړاندې به واوري چې یو شمېر مدني فعالانو په کابل کې د ولسمشر د الکترونیکي تذکرو د ویش له پلان سره مخالفت څرګند کړی دی او خبرداری ورکړی دی چې اعتراضونو ته به دوام ورکړي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرې سوان مراد څخه
په شمال کې شاهین قلوردوی د افغانستان کمانډو ځواکونه د بدخشان کوهستان ولسوالۍ د بیرتنی ولول لپاره د ولسوالۍ ته داخل شوې دي. د افغانستان دینی عالمانو سراسري شورا د دولت د وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول طالبانو لخوا د خندق په نامه د پوځي عملیاتو اعلان د اسلام او بشریت ضد بللی دی. او د پاکستان په پنجاب کې یو ځانوژونکي حملې د دې هیواد د اټومي ادارې دوه کارکوونکي وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلوردو وای چې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ د بیرتنی ولول لپاره افغان کمانډو ځواکونه د ولسوالۍ ته رسیدلې دي. د شاهین قلوردو وان محمد حنیف رضایی شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل
په تعداد 100 نفر از کمانډوهای اردوی ملی و نیروهای اردوی ملی وارد ولسوالی کوهستان شده. اینا هنوز عملیاتشان رو شروع نکردن و در ولسوالی کوهستان خوشبختانه رسیدن. انشالله عملیاتشان هم شروع میشه.
نوموړي ویل چې دوی منتظر دي چې د هوا د خوالي په صورت کې به د کوهستان د بیرتنی ولول لپاره پوځي عملیات پیل شي. د شاهین قلوردو ویان ویل د بدخشان کوهستان ولسوالۍ په دې وروستیو کې له امنیتي ګواښونو سره مخ وه او تیره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو ونیوله. د افغانستان د دینی عالمانو سراسري شورا د دولت د وسلوالو مخالفانو او په خاص ډول طالبانو لخوا د خندق په نامه د پوځي عملیاتو اعلان د اسلام او بشریت ضد بللی دی. د عالمانو شورا دا خبره نن په ارکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان د دینی عالمانو شورا ویلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خندق غزا د مشرکانو په مقابل کې کړې خو وسلوال طالبان په دې نامه د افغانستان مؤمن خلک وژني. د افغان دولت وسلوالو مخالفانو تیره اونۍ د خندق په نامه عملیات پیل کړل. که څه هم چې طالبان وایي د دې عملیاتو هدف بهرني ځواکونه دي خو تر اوسه په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکی وګړي مړه او ژوبل شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د عالمانو د شورا د دې اعلامیې هرکلی وکړ او ژمنه وکړه چې حکومت به د افغانانو او د افغانستان د ښېګڼې او خدمت لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د کاناډا په ټورنټو ښار کې افغان کاناډایي خبریالانو مدني فعالانو او د دې هیواد عامو خلکو په کابل کې د وشل شو ژورنالستانو روح ته دعا او درناوی وکړ. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لا د مخه پر افغان خبریالانو وروستی بریت غندلی دی او په افغانستان کې له رسنیو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د افغان حکومت لوړپوړو چارواکو مدني فعالانو خبریالانو او د قربانی شو خبریالانو کورنیو پرون په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د ورځې په مراسمو کې د افغان خبریالانو وژنه د بیان پر ازادۍ برید وبله او پر حکومت یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو د امنیت لپاره جدي ګامونه واخلي. د کابل د دوشنبه د ورځې په برید کې د ازادۍ راډیو د درې همکارانو په ګډون 9 افغان خبریالان ووشل شول. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان په پنجاب ایالت کې یو ځانوژونکي حمله د دې هیواد د اټومي ادارې دوه کارکوونکي وژلې دي. د پنجاب د پولیسو یو افسر محمد اسلم پرونویل په دې برید کې چې پر موټر سایکل سپور یو ځانمرګي وکړ ګڼ شمېر نور کسان ژوبل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د پنجاب ایالت د وروستي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په روسیه کې امنیتي ځواکونو په مختلفو ښارونو کې د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی یو شمېر پلویان نیولې دي. الکسی ناوالنی سبا ته په روسیه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد چې راتلونکې دوشنبه په رسمي ډول بله ریاستي دوره پیلوي د پراخو لاریونونو او مظاهرو غوښتنه کړې ده. د ناوالنی پلویانو سبا ته دی زموږ پاچا نه دی تر شوار لاندې اعتراضونه تنظیم کړي دي. پولیسو په سات پیترسبورګ کیمروف تومبوف رایزان او څو نور خارونو کې د ناوالنی پلویان نیولې دي. امنیتي ارګانونو ویلي دي چې نیول شوي کسان د عامه غونډو د جوړولو لپاره له وضع شوو مقرراتو څخه د سرغړونې په خاطر توقیف شوي دي. او د متحده ایالاتو په هوای ایالت کې د اور شیندون کې غره د لاوا د خپرېدو له امله شاوخوا یو نیم زر کسان له خپلو کورونو خوندي سیمو ته انتقال شوي دي. د هوای والی ملي ګارد ته دنده سپارلې ده چې له بې شو خلکو سره مالی او هر ډول مرسته وکړي، او دغه راز له تخله شوو 250 کورونو او تاسیساتو چې په دې سیمه کې له ګواښ سره مخ دي ساتنه وکړي. تر اوسه پورې د هوای په ستر ټاپو کې د اور شیندون کې غره د لاوا په نتیجه کې د مرګ جو بلی راپورونه نه دی خپاره شوی.
دا سجی رډو ما شمنی خبری مچل آوری. په کابل کې اوشمیر مدنی فعالانو د افغان ولسمشر د برېښنایي تذکرو د ویش له بهیر سره مخالفت کړی. په دې خبرونه کې مو بل لور ته په غزنی کې د انتخاباتو له اوسني سیستم سره له مخالفت خبرو.
موږ وایو انتخابات حوزوي شي، انتخاباتو کارمندان دي د عدالت له مخې توظیف شي. له مرکز نه د یو باصلاحیته هیئت غوښتونکو چې غزنی ته راشي.
کابل له اسلام آباد غواړي چې په کراچۍ ښار کې د افغان ډیپلوماټ په تور قاتل افغانستان ته وروسپاري. په دې خبري مجله کې اوشمیر نور موضوعات هم تر شپږ نیمه بجو اورېدلی شي. په کابل کې اوشمیر مدني فعالانو د برېښنایي تذکرو له ویش سره مخالفت وکړ او د دغه بهیر د درېدو غوښتنه یې وکړه. دغو مدني فعالانو نن د یوې اعتراضي ناستې پر مهال وویل که چیرته یې غوښتنې ونه منل شي په لویو لاریونونو او اعتراضونو به لاس پورې کړي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي د دې تذکرو ویش به دوام وکړي. له کابله ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
په کابل کې د مدني ټولنې دغه استازي وایي د تذکرو د ویش لړۍ د هیواد له لویو قضایاو شمیرل کیږي او په دې تړاو جدي بحث او دقت ته اړتیا ده ترڅو په دې تړاو ملي اجماع رامنځته شي. دغه مدني ټولنې د برېښنایي تذکرو له ویش سره مخالفت وکړ او د دغه بهیر په درېدو ټینګار وکړ. د دغه مدني فعالانو په استازیتوب عینالدین بیک د ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل
دې مسله برای ما قابل قبول نیست. ما اگر میخوایم ملت باشیم در اینجا باید تفاهم
دغه مسأله موږ ته د منلو وړ نه ده. موږ د یو ملت په توګه په دې اړه باید تفاهم وکړو. موږ د الکترونیکي تذکرو د بهیر د درېدو غوښتونکي یو. له هغه پرته به په پراخو اعتراضونو لاس پورې کړو او د حکومت په وړاندې به ودرېږو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په افغانستان کې رسمن د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل شوه او ولسمشر محمد اشرف غنی لومړنۍ الکترونیکي تذکره واخیسته. ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکي تذکرې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې وویل چې دغه لړۍ به دې دلیل وروستیو حملو وروسته پیلوي چې په خبره یې انتحاریان له جعلي تذکرو استفاده کوي. د ښاغلي غنی په خبره د الکترونیکي تذکرو په ویشلو سره به د سوې استفادې مخه ونیول شي. خو د حکومت اجرایي رئیس له دې پروسې سره مخالفت څرګند کړی او نامشروع یې بللې ده. عبدالله پرون وویل چې په دې برخه کې تر اوسه د هیواد او حکومت په کچه ملي اجماع نه ده رامنځته شوی. ښاغلي عبدالله مخکې هم ویلي و چې د برېښنایي تذکرو ویش د هیواد د یوې لویې ملي مسلې په توګه زیات بحث ته اړتیا لري. خو د افغانستان جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه بهیر به له ځنډ پرته دوام وکړي.
برېښنایي تذکرو خپل ټول قانوني مراحل بشپړ کړي او اوس مهال په اجرایي پړاو کې دي. برېښنایي تذکرې د یو تقنیني سند په اساس ویشل کیږي او لزند پرته به دوام وکړي.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبتولو مرکزي ادارې هم ویلي چې د دې تذکرو ویش ته به دوام ورکړي. د نفوسو د احوالو ثبتولو مرکزي ادارې په وینا د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر له پیلېدو سره ولسمشر محمد اشرف غنی او لسګونه نورو افغانانو خپلې تذکرې ترلاسه کړې چې په وینا یې د حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلافه د برېښنایي تذکرو د ویش پر بهیر اغیز ونه کړي.
د کابل له اعتراض به د غزنی اعتراض ته مخه کړو. په غزنی کې اعتراض کوونکو نن د 14 ورځې په مخه د ټاکنو کمیسیون دفتر تړلی دی. د دوی غوښتنې دا دي چې په دغه ولایت کې د ټاکنې حوزه وشي، پر تذکرو د سټیکر نه لګی شي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورینو کې د ټولو قومونو ونډه متوازنه شي او په نام نه ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره زمینه برابره شي. زموږ خبریال شریف الله شرافت له نور تفصیل سره.
په غزنی کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د خلکو اعتراض نن 14 ورځې ته وغځېدی. د دغه اعتراض کوونکو شمیر چې لسګونو ته رسیږي له تیرو دولسو ورځو راهیسې د غزنی ولایت په مرکز ښار کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د پرلت خیمه وهلې او د یاد دفتر دروازه یې تړلې ده. غوښتنې دا دي چې په دغه ولایت کې دې ټاکنې حوزه ویسي، پر دسکرو دې سټریکرونه نه لګېږي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورینو کې دې ټولو قومونو ته یو رقم ونډه ورکول سي، او په ناامنه ولسوالیو کې دې د ټاکنو لپاره زمینه برابره سي.
موږ څه ناروا غوښتنې لرو؟ موږ وایو انتخابات حوزه ویسي، د انتخاباتو کارمندان د دې موږ غوښتنې دي. د انتخاباتو کارمندان دي د عدالت له مخې توظیف شي. د مرکز نه د یو باصلاحیت هیئت غوښتونکیو چې غزنی ته راسي، او په عین حال کې د انتخاباتو له کمیسیون نه غوښتونکیو چې د هغو خاص نماینده دلته باید پکي او دلته راسي.
اما حکومت به خواسته های برحق ما که ما خواستگار حوزه شدن کمیسیون انتخابات بودیم، خواهان نصب نمودن تیکت در پشت تذکیره بودیم و خواهان زی بودیم که تشکیلات کمیسیون انتخابات از یک قوم تشکیل شده، دو قوم دیگر هیچ اشتراک نداره، خواستگار زی بودیم که تغییرات مثبت بیاید. اما حکومت تا فعلا هیچ پاسخ مثبت برای ما نداره.
با ډیر احترام سلام دا خواهش کوم چې موږ غوښتنې مشخص دي، واضح دي، په غزنی ولایت کې موږ یوولس استازي په پارلمان کې لرو، انتخابات په حمزه ای کېږي او په یوولسو حمزه کې به کېږي.
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي که چیرې مرکزی اداره غوښتنې ونه مني، نو د کابل او کندهار ترمنځ لویې لاره به هم د ترافیکو پر مخ وتړي. د غزنی ولایتي ادارې او په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون مسؤلینو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د خلکو دغه غوښتنې پوره کول یې تر وسې پورته خبره ده، خو په خبره چې تر مرکزی ادارې رسولې دي. ها خوا بیا په مرکز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د یادو اعتراض کوونکو د هغه ادعاو د سپیناوي په موخه و غزنی ولایت هیات هستوي، کوم چې دوی وایي په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون د دفتر د مامورینو په استخدام کې ستونزه سته. د یادې ادارې ویان مازولاد دولتي دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو هغه غوښتنې تر واسپورته خبره دي، کوم چې دوی وایي ټاکنې دې حوزه ویسي او پر دسکرو دې سټریکرونه نه لګېږي. موږ به په نږدې راتلونکي کې و غزنی ولایت ته هیات واستوو څو له نږدې وګورو چې ستونزه چیرې ده. زموږ د سیمه ییز دفتر په مامورینو کې ده که کومه بله سیاسي مسله ده او خلک ترې ګټه پورته کوي. او بل دا چې پر دسکرو د سټریکرونه نه لګول او ټاکنې حوزوي کېدل زموږ تر وس پورته خبره ده.
بنابراین بیشتر ارتباط میگیره به صلاحیت حکومت که اونا تصویب کنن به هر
دغه اعتراض کوون کی زیاتوی چې په تیرو کلونو کې په ټاکنو کې حق خوړل سوی، خو په راتلونکو ټاکنو کې چاته اجازه نه ورکوي چې څوک یې حق وخوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د یو افغان ډیپلومات د قاتل د ورسپارلو غوښتنه کوي. د دغه وزارت یو ویاند ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد په دې برخه کې د همکاري ژمنه کړې ده. تفصیل له کابل د ناجی ساپی په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له پاکستان سره د زندانیانو تبادلې په اړه خبرې کوي. د دغه وزارت مرستیال ویان صبغت احمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په کابل کې د پاکستان د سفیر زاهد نصرالله خان سره په ورسته ناسته کې هم غوښتنه کړې چې د افغان ډیپلومات زکی عبدو قاتل باید افغان حکومت ته وسپارل شي. د ښاغلي احمدی په وینا پاکستان په دې برخه کې د همکاریو ژمنه کړې ده.
ما داریم گپ میزنیم روی تبادل زندانیان.
در افغانستان و پاکستان ترمنز در زندانیان و پا تبادل خبری کو او تر طول و مهم مسئله افغانستان تا در افغان دیپلمات زکی عبدو قاتل سپرل دی. نموری ویل د خغلی عبدو قاتل حیات الله نومیږي، افغان تبه دی چې په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګرۍ د ساتونکي په توګه کار کوي چې اوس مهال د پاکستان په بند کې دی. زکی عبدو په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګرۍ دریم سکرټر و چې تیر 2018 میلادي کال کې ووژل شو. هغه د ولسي جرګې د غړي محمد عبدو ورور دی. که څه هم تر دې وړاندې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د زکی عبدو له کورنۍ سره په یوه ناسته کې ویلي چې په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګرۍ د هیواد د خاورې برخه ده او په همدې اساس د قاتل د انتقال لپاره هیڅ ډول ستونزه نشته، خو لا هم لیدل کېږي چې د قضیه په خپل ځای پاتې ده. په همدې حال کې د نړیوال وړیکو د برخې یو شمیر کارپوهان وایي د پاکستان د قانون او نړیوالو جرمونو په مطابق باید د ښاغلي عبدو قاتل مجازات شي، کنه نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. افغان کارپو انتظار خادم په دې اړه وویل،
ولې کله چې دلته د افغانستان د ډیپلوماټ د وژلو او دلته د ډیپلوماسۍ د اصولو په بنیاد باندې د ډیپلوماټ د حقوق مسله مطرح کیږي، پاکستان باید په ټول سلامت باندې او په ټول ایمانداری باندې د افغانستان حکومت ته دا واضح کړي او دا په ثبوت باندې ورسوي چې مجرم په سزا رسیدلی دی، قانون مطابق دی په پاکستان کې تطبیق کیږي، باید دا عملي شي.
د نوموړي په وینا د ښاغلي عبدو د وژنې په اړه بېلابېل شکونه موجود دي او له همدې امله پاکستان تر اوسه حاضر نه دی چې د نوموړي قاتل مجازات کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان د یو مشکوک قاتل د ورسپارلو غوښتنه کوي چې تور پرې پوري شوی دی چې یو افغان ډیپلوماټ په کراچي ښار کې وشلې. په همدې حال کې د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړي وای پاکستان باید افغانستان ته د زکی عبدو قاتل وسپاري. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپي د ولسی جرګې له نائب منشي عرفان الله عرفان سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې نړیوال قوانین د هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په اړه څه حکم کوي.
د اخیران دا غوښتل چې نن زمون حکومت او دولت دې چې زمون یو وګاله یو افغان سبا قاتل حکومت وسپارل شي، زمون قانوني او حقوقي او شرعي حق دی چې مون دا غوښتنه باید وکړو او پاکستان حکومت هم مکلفیت لري چې د نړیوال قانون پر اساس دوی دا مثبت جواب وایي زمون غوښتنه ده او دا قاتل افغانستان حکومت ته وسپاري.
بلې، کدا کار وشي څومره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو به څومره مثبت اغیزې وکړي؟
چیرته دا کار ترسره شي نه پاکستان دا خبر ومني او دا قاتل افغانستان حکومت په لاس ورکړي، نو فکر کوم دا مثبت تاثیر لري زمونږ په روابطو باندې او زمونږ د آینده او په مشکلاتو باندې مثبت تاثیر ولري چې مونږ کولای شو په آینده کې کوم پیښې چې دغه سي او دغه سي نور ناندري چې پیښېږي زمونږ د دوو ملکونو په منځ نو دا تاثیر ولري او مونږ یو بل سره په همکاري په همغږۍ خپل مشکلات حل کړو.
که چیرې پاکستان افغانستان ته دغه قتل ونه سپاري دا به یو ډول سرغړونه نه وي؟
احیانا دغه مسله ورته ځواب پیدا نه شي چې حکومت دې نه ممانعت وکړي د پاکستان چې دغه قاتل ونه سپاري زموږ حکومت ته، نو دا فکر کوم اوله تخطي او سرغړونه ده. د افغانستان او د پاکستان کوم توافقنامه یا موافقتنامه چې موجوده ده او همچنان د نړیوالې په سطحه کوم کنوانسیون چې موجوده ده چې که چیرې د یو حکومت محکوم یا مظنون په ملک بل ملک کې اوسېږي او حکومت اولنی حکومت یا دولت ته حق لري چې دغه راوغواړي او هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. نو که دا کار نشي فکر کوم دا بیا منفي اغېز لري. اول دا چې تخطي دی د پاکستان د حکومت دخوانه، بل دا چې د آینده په روابطو باندې بد تاثیر ولري که چیرې دغسې پیښې د پاکستان زموږ نه غوښتنه وکړي زموږ د حکومت نه. فکر وکړم په هغه صورت کې زموږ د افغانستان حکومت حتما مثل عمل کوي، دوی نو منفي ځواب ورکوي، نو دا بیا یو بله جنجال یو مشکل د ملکونه حکومتونو په منځ پیدا شي. حکومت د افغانستان حق لري چې په حقوق بشر د نړیوالو کنوانسیون او ملل متحد او حتی شورای امنیت دغه شکایت وړاندې کړي او هغوی ته په جریان کړي او هغوی په جریان کې واچوي او ضمناً لاهغه محکمې ته چې نړیواله محکمه ده هغه ته موږ کول شکایت وکړو.
د افغانستان د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو د بیلابیلو رسنیو یو شمیر استازي او خبریالان وایي چې دوی د رسنیزو فعالیتونو پر مهال له ډول ډول ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول د خبریالانو د ځاني خوندیتوب پر وخت د معلوماتو نه ترلاسه کول او د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حل په برخو کې د افغان حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي. د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې لس خبریالان ووژل شول چې درې فرشته محرم دورانی، عبادالله هنانسی او سباون کاکړ د ازادي راډیو. نجیب الله الوخیل د سویل ختیځو ولایتونو د خبریالانو ستونزې په دې راپور کې راسره شریک کړي.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې داسې مهال د رسنیو له نړیوالې ورځې لمانځنه کېږي چې تېره اونۍ په څو جلا پیښو او چاودنو کې د رسنیو د لسو کارکوونکو د وژل کېدو له امله د خبریالانو په منځ کې د دوی د ځاني خوندیتوب په باب اندېښنې ډېرې شوې دي. د لوګر یو تن خبریال خانولي احمدزي ازادۍ راډیو ته وویل چې رسنیو په تېرو اوولسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو بیا هم د ټول هیواد رسنیو کارکوونکي او په ځانګړي ډول د سویل ختیځو خبریالان له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
لویه ستونزه یې د خوندیتوب برخه کې ده، یعنې امنیتي ننګونې دي، او د دې تر څنګ معلوماتو ته د لاسرسي مسله ده چې اوس هم په دغه ولایت کې یا هم په دې زون په کچه وغږېږم چې ډېر شمېر ژورنالیستان تر اوسه پورې معلومات ته په سمه توګه باندې لاسرسی نه لري، او دغه راز دوی له پراخو ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي. له دې سره سره ویلی سم چې ډېرې رسنۍ البته په دغه ولایت کې البته اقتصادي ستونزو له کبله سقوط شوي دي، رسنۍ ځینې ژورنالیستانو دا مسلک پرېښی دی.
په لوګر کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤول نور الله ستانکزی هم د ورته ستونزو او ګواښونو خبره کوي.
موږ تېر کال د یوې رسنۍ مدیر مسؤول قاضي نصیر له لاسه ورکړ. دغه د شهادت سره متصل یوه رسنۍ په لوګر کې شفاله رسنۍ و دیارلس کاله فعالیت کوي، هغه رسنۍ تړل کېږي. د دې تر څنګ رسنیو ته ژورنالیستانو ته بېلابېل ګواښونه د بېلابېلو اړخونو نه متوجه دي. نو زمونږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې د رسنیو او ژورنالیستانو مسؤلیت ته او د دوی خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریال رفیع الله زیار معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو یادونه کوي او وایي چې
په وخت موږ ته معلومات نه راکول دي. مثلا امنیتي ځواکونه چې کومه لاسته راوړنه لري نو په تاسو بیا زنګونه وایي راغواړي دي، او که چیرې کومه پیښه کیږي یو درته وایي چې زما مسؤلیت نه دی، بل وایي چې زما مسؤلیت نه دی.
په افغانستان کې د ورستیو خونړیو پیښو او هدفي وژنو چې یو شمېر قربانیان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ول په ملي او نړیواله کچه خبرګون راو پرول. یوازې د تیرې دوشنبه په ورځ په کابل او خوست کې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون لاس د رسنیو کارکوونکي ووژل شول او ځینې هم ټپیان شول. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کارکوونکی یوسف ملاتړ وایي چې د بیان ازادي په نړیوالو میثاقونو او د افغانستان په موضوع قوانینو کې د وګړو د اساسي حق په توګه تسجیل شوی ده. د زیاتوي افغان حکومت قانوني مکلفیت لري چې د بیان له ازادۍ او خبریالانو ساتنه او حمایت وکړي.
ټول انسانان حق لري چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. دا په ملي او نړیوالو اسنادو کې تسجیل شوی حق دی، او همدارنګه د افغانستان په اساسي قانون کې هم د دې حق تسجیل شته او تضمین دی.
یاد دیوی دا مهال د سوال ختیځو ولایتونو څخه یوازې په خوست کې څلور سیمه ایز تلویزیونونه، نه سیمه ایز راډیوګانې او ځینې مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونی لري.
د نجیب الله الوخیل راپور ما اوریده. د ازادي راډیو پرونه خپرونه کې ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس ولولو، نو تاسو کولی شئ چې مشته اس ام اس راوستوي.
ستاسو لا پیغامونو
زه یو کوچای نه لوګر نه پای سره د کرخه باندې محترمه موږ کوچیان ډېر غریب خلک یو. نن تر اوسه داسې ټاټوبی معلوم ده نه دې موږ ژوند ته څوک داسې لویه توجه کوي. بیا چې کله له جلال آباد ته ځو یا لوګر ته راځو په دې لارې کې پورې چرخي په سیمه کې دا د تاریخي لاستاو دي ولاړ دي. دا پټوکو باندې هغه د زردا خېلي کې قران یې بل ور کړی ده. دا خو مخ یې ملا و دا څه بلا سو اوس نو موږ نور چارواکو نه یل کوو چې موږ غریب خلک یو. یو غوام په بټر کې یم دی اگر په اخلي کمنې ما اگر په اخلي باید دې نه موږ نه سر په نظر شي موږ غریب خلک یو. مسولیت به نور چارواکو په غاړه وي. والسلام.
زه بشیر احمد کندهار ولایت ومینه اوسیدونکی دغه پیغام لرم چې زموږ د ومینه هغه د میر بازار شریف سړک ډېر خراب دی. دولتي چارواکو څخه هیله کوم چې دغه د کندهار سړکونه راته جوړ کړي. نور څه نه لرم. وسلام په احترام.
زمیرو ته اخلاقی د هلمن ولات ندالی ولسوالی ته تاسو پته ما کیم الهمن هم زما یو پیغام دی حکومت د سر راغلی چې رسوی دی وستلان نو مزل پر پر لا ګرځي ځکه چې موږ وې ته کریم هم په دې هم راځي او ولې می د سکرین له تاسو کړی نو دوی ته موږ غوښتنه لرو فکر کوم مست طالبان مختار کړی دی کبه په د سکرین تاسو دغه کړه بیا ما هغه ته کوي نو دوی صحیح لکوم چې موږ ونه ټکې موږ ستوندي واوري زړه راځي ته دا هیر د چمو پیغام اتمن نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
یو نړیواله موضوع اخلو. کرملن د چک جمهوریت ولسمشر د هغو څرګندونو په خاطر ستایلی چې ویلی دي په انګلستان کې د روسیې د استخباراتو پر مسموم شوي ایجنټ په حمله کې کارول شوي زهري مواد د په هیواد کې تولیدېدل. روسي چارواکو نن وویل چې د چک جمهور د چک د ولسمشر میلوش زیمان دا څرګندونې د دې حملې په اړه د لندن ادعا غلطه ثابتوي، خو په عین حال کې د چک سر ریاست هم دا څرګندونې رد کړې دي. تفصیل احمد تکل درکوي.
د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان نن وویل چې د چک جمهوریت د ولسمشر وینا د روسیې د استخباراتو د پخوانی مامور سرګی سکریپال د مسمومېدو په قضیه کې د برتانیا د ناسم دریس تر ټولو فصیح تعبیر دی. برتانیا پر روسیې تور لګولی چې د مارچ په څلورمه نیټه د برتانیا په سالزبوري ښار کې د سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري. مسکو دا تورونه رد کړي او ادعا کوي چې دا مواد ښایي له متحد ایالاتو، چک جمهوریت یا بل داسې کوم هیواد څخه چې د دې ډول کیمیاوي موادو په اړه څېړنې کوي راغلي او کارول شوي وي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل د ولسمشر زیمان وینا د سکریپال د ټولې کیسې د پارونکي او بې معنا طبیعت یو بل ثبوت دی. روسي چارواکو له دې مخکې هم ویلي وو چې ښایي دا حمله په خپله برتانیا یا کوم بل هیواد د مسکو د بدنامولو لپاره تنظیم کړي وي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان د پنځشنبه په ورځ له چک ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې د پوځي استخباراتو د یو راپور په حواله وویل د نوی چوک په نوم زهري مواد په لږه اندازه په دې هیواد کې تولیدېدل او ازمویل کېدل، خو په 2018 کال کې کارخانه له منځه یووړل شوه. برتنوي چارواکو ویلي نوی چوک هغه زهري مواد دي چې پخواني شوروي اتحاد جوړول، خو ولسمشر زمان وویل چک جمهوریت په کافي اندازه نوی چوک تولیدول او زیاته کړه موږ پوهیږو چې دا مواد څه وخت او په کوم ځای کې تولیدېدل. ولسمشر زمان چې د مسکو په لوی سیاستوال ګڼل کېږي وویل راځي ریا ونه کړو او په دې اړه دروغ ونه وایو. په همدې حال کې د چک صدر اعظم اندري بابیش دا څرګندونې په قاطعیت سره رد کړې دي. یو شمیر لویدیځو هیوادونو د سکریپال له قضیې وروسته په تیره مارچ میاشت کې روسي ډیپلوماتان په ډله ییز ډول وایستل. چک جمهوریت هم په دې ترڅ کې دریو روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو امر وکړ.
ازادي خبری مجله اوري.
مخکې تر دې چې ازادي رادیو ته ساتو یو شمیر را رسیدلې سمسونه ولولو، د مځکې د ژویو لوی پراخې څېړنې مو اسمت څاروان خبروي.
د نړۍ یو شمیر څېړونکي غواړي چې په مځکه کې د 1.5 میلیون پیژندل شویو ژویو او بوټو جینیټیکي کودونه ټول کړي. پر دې پروژه 3.4 میلیارد ډالر لګښت راځي. د میل ورځپاڼې د راپور له مخې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 24 ساینس پوهان غواړي چې په 10 کلونو کې د 1.5 میلیون بوټو او ژوو جینیټیکي کودونه راټول کړي. دوی وایي چې د دې څېړنې چې بایا جینوم بلل شوی له پایلې څخه به د بیلابیلو ژوو او بوټو د بدلون او پر چاپیریال د هغو د اغیز د پوهیدلو لپاره کار واخلي. دا پروژه چې نږدې 3.5 میلیارد ډالر ورته په پام کې نیول شوی د زولوجي یا ژوپوهنې په تاریخ کې د لګښت له نظره تر ټولو ستره پروژه ګڼل کیږي. څېړونکي باور لري چې دا څېړنه به د مځکې پر مخ د ټولو ژوو او بوټو د ډي این اې ډلبندي په تیب کرنه او چاپیریال ساتنه کې د نوښتونو لپاره پر یوې حیاتي سرچینې بدله شي. تر اوسه اټکل کېږي چې په نړۍ کې له 10 میلیونه تر 15 میلیونه ډوله داسې بوټي او ژوي شته چې موږ ورڅخه خبر نه یو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې للارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
صادق لننګرهار پراستولې سمس کې د تورخم جلال آباد لاري امنیت ته اندیشنه څرګنده کړې ده. عبدالرحمن لکابل علی کې طالبان د دې پر ځای چې سوله وکړي جنگ ته زور ورکړی دی او کوم مهم ځای هم نشي نیولی. بشیر حبیب زای د لوګر لازرې ولسوالي پراستولې سمس کې لیکي یو ساعت شو چې زموږ په سیمه کې سخت ژلۍ وري. یوسف احمدی له خوست لیکلی دي زما پیغامونه ولې نه لولئ او ولې نه خپروئ. د نور څه نه دي لیکلي، البته بیا هم یو شمېر اورېدونکو تکرار پیغامونه راستولي دي چې د نورو پیغامونو مخه نیولې. دا خبري مجله همدلته سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې فرشته نګاله تاسو سره دی.